پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې لا هم هر ورځ د افغانانو د کورونو مخې ته جنازې ښکته کیږي. د سولې لپاره به دی وایي چې حوصله کوو خو تر کله. د عبدالله عبدالله د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه اسدالله لودی اوروي.
د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچمو ډکه لار پرته ده. سټولټنبرګ وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې فرصت برابر کړی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتوي. بلورته د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد الثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکینیو خبرو پرانا کې دي چې په دوحه کې کړې وې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دو هیوادونو تخنیکي کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم شي خو له بده مرغه لا ډېر شوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکارۍ غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غبرید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي د غبرید ارغندې سیمه کې د ملي اردو پر کنډک شوی دی. سملاسي د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. بلورته په پکتیکا کې چارواکي وایي برمل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې څلور غړي وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن د قولي اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو شرمتخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې ځوابي ډزو کې د مرګ ژوبله ور واوښته. مومند د تېرې شپې د دغه جګړې نور جزئیات داسې په ګوته کړل.
څلور تنه وسلوال ترهګر وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان شوي. یو ملزیکو یک دستګاه، یو ډاټسن موټر او یوه قرارګاه د دشمن په مکمل ډول له منځه وړل شوي. درې فایره د مزایل مرمۍ او یو بوشکۍ مین د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او شنډ کړی شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تېر ماښام د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې اړوند په یوه ترافیکي پیښه کې بیا څلور تنه وژل شول او درې نور ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغه ادارو پرون په وخت څېړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوخته چې دا د 2014 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د نړۍ په کچه د شری 83% پیښې په نهو هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگتن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوز دی یا د پاوز په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په یو ډیر سو چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد د صندوقونو د پانګونې مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي وو د چین پاوز د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. او د لیبیا په ساحل کې پرون پنځشنبه د وی بیړۍ د ډوبېدو لکبله لکتر لګه څلور او یا تنه مړ شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو و څلوېخت نور کسان ژغورلی دي. د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپاره وو چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ډګر بلل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې دا بهیر ګړندی کړي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. او په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونی چار وزارت غواړي د شزینه پولیسو شمیر لسو زرو ته لوړ کړي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لس زره وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واوري چې د شری ناروغي په نړۍ کې په زیاتېدو ده. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبداللهوی که طالبانو د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته که طالبان د سولې په مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به یې په اړه وروستۍ پرېکړه کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وکړې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د جګړې لار پرېږدي، د تلپاتې سولې رسېدو لپاره چټک ګامونه واخلي. نور حال له کابله د ډیوې نادر په راپور کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د نامنیو د راپورونو په دوام د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای په هیواد کې د تمی خلاف د تاوتریخوالي کچه د تیر په پرتله نه ده کمه شوې. ښاغلی عبدالله دا خبرې په هرات کې امنیتي کانفرنس کې وکړې او ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خپل منځي اختلافات د خبرو لارې حل نه کړي د جګړې په دوام بریالیتوب ته نشي رسیدلی. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف خودلای، خو که طالبان سولې ته رسیدو لپاره هڅه نه کوي نو پاړه به یو رښتۍ پریکړه خپل افغانان نسی. ښاغلی عبدالله په دوه کې بین الافغاني خبرو ته په اشاره وویل چې تر دې د ما دواړو لوري هیڅ کوم پرمختګ ته نه دی رسیدلی، خو تمشته چې د خبرو لاله د افغانستان د جګړې پیچلی معزله حل شي. د خبرې په داسې حال کې کوي چې د رسمي راپورونو پر بنسټ هیواد کې جګړې زور اخیستای او چې لامل یې پر ځینې ډول لسکونه کسان وژل کیږي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو په لومړی خبر پایل وړاندې هم په وار وار طالبانو غوښتي وو چې اور بند وکړي او جګړه د بین الافغاني خبرو په دوام کې پای ته ورسیږي، خو هغه څه چې طالبانو ورنه غوښتي چې بین الافغاني خبرو کې په دې موضوع باندې خبرې کیږي بل شی بشه.
مننه ډیوه نادر والا کابله چې د عبدالله عبدالله د څرګندونو په ارتباط تاسو ته راپور وړاندې کوله. وی خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د اداري فساد په ارتباط یې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپאי اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپאי ټولنې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. اسمت ساروان راپور لري.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا دوی ونې ورسته جوړی شي له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپای اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او واکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپای اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخ خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی بو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه هیلل لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړې شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
د افغان پولیسو پولیسه کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکونکو او پولیسو پولیسو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره محمد مسعود اندرابی له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبه پورس په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او سیستیکا په نوم اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو د وزارت د چندر او بشري حقوقو د برخې رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې پښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکونکي او د پولیسو پولیسو کې شلسی دي او دوی اوس د دوی اوسنۍ شمیر څومره ته لوړول غواړي. اغلی امینی په جواب کې وویل:
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ ماپ په اساس درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید لازره ښځې ولرو، ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لازره میرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې شي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد 10,000 وي، او اوس 4,050 میرمنې دي موږ سره 4,050.
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولین دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا د یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره آسانه کړله، او دغه روډ ماپ خپل موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصل و: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره، د دوی د ظرفیت لوړول، او درېیم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تریاو کلمخ کې پوره میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمی وي. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده، په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ شوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ شوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین ریاست په منځ کې او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکې، د لسانس او د ماستری او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کیږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو ناسیه لرو چې ورکول کیږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه و ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه و باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیسه مروه امینی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO ویلي دي چې د کورونا وبا خبرېدو سره هممهاله شرای په بېسارې ډول په نړۍ کې خپور شوی دی. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په 2019 کې په نړۍ کې د شری ناروغي دومره ډېره شوې چې نړۍ یې ساری په وروستیو 15 کلونو کې نه و لیدلی. د دې وجه د شری پر ضد واکسین ته د پاملرنې کمی داده. د روغتیا نړیواله اداره او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وای د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د شری پیښې سشکل نوري هم ډیر شي. په هغه څېړنه کې چې پرون پنجشنبه د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خپور کړ، ویل شوي چې په 2019 میلادي کال په نړۍ کې د شری 8,00,000 پیښې ثبت شوې چې دا له 1990 میلادي کال را په دیخوا تر ټولو ډېرې پیښې دي. د شری په وجه د مړینو شمیر هم ډېر شوی دی. د څېړنې له مخې 2,05,000 تنه ورڅخه مړه شوي چې دا د 2014 میلادي کال په پرتله نږدې 50% ډېر دي. چیر کال د نړۍ په هر برخه کې د شری پیښې په بیساری ډول ډېرې وي، خو د شری 83% پیښې د ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین په شمول په 9 هیوادونو کې ثبت شوې. روغتیایي مسؤلان د شری د ډېرېدو دلیل په خپل وخت ماشومانو ته د واکسین 2 څاڅکي نه ورکول یادوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ګیبریسوس وایي مشته معلومه ده چې څرنګه د شری مخونی سو، خو دا ارقام څرګند پیغام لري او هغه دا ده چې د نړۍ په هر برخه کې موږ انسانان ماشومانو ته په خپل وخت د واکسین په ورکولو کې پاتې راغلی یو. روغتیایي چارواکي وایي چې واکسین په سلو کې 15 نیوي د شری مخنیسی او باید ټول ته ورکړل شي. روغتیایي چارواکي اندیشنه لري چې په 2020 او 2021 کې به د شری پېښې لا ډېرې شي، ځکه چې په دې موده کې کورونا وبا ډېره ناوړه اغیزه کړې ده. د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسیناسیون هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو.
په راپور کې مو واوریدل چې ډبلیو ایچ او او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز په ګډه څیړنه کې ویلي دي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله په نړۍ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام تر 12 مو په جوړ وروسته خبرو. په دې پروګرام کې مو د وشتانو د توېدو مسله راخېسته ده. متخصص ډاکټر په دې برخه کې څرګندونه کړې دي. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر څرګندونه په دې ارتباط واورئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اصل درلو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم مغزنی شهرونو کې اساجی رادو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو. خو مخکې تر دې چې اسمسونه ته مخ کړو، یو تحلیلي مطلب راخلو. ل کابل د طالبانو د وټلو په افغانستان کې د دخلي د رژیم لماتي 19 کال اوړي، خو دغه ډله یو ځل بیا منسجم شوې ده او دمګړي په ډیرو ولایتونو کې فعال دي او د افغانستان دولت په وړاندې جنګي شي. رحمت الله افغان د طالبانو د ماتي سرنګوالي او د دغه ډلې بیرته منظم کېدو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
کابل ښار په دغو ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اورېدو، له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل، له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بېلابېل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دوران طالبان خو بیا نمو قیداتونه مو بود کې سیاسرات
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې خزل کورونه نشو راوتلای، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسیدلای. نارینه باید خپل منځونه کړی وای او ګیری پرې خوای. موسیقي بنده و، حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه هم دلته په پل خښته کې وم، له لاهور مې لیلامې راوړل، له اودس پرته یې پر لمونځ ودرول.
لاهور لیلامې اورده بدم په زور مرخستان به وجود سر نماز هم ستاده شو شخصا خودم.
کابل خاریان وای اوس په کابل خار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره په خوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وزسبي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځتلو لپاره زمینه برابر شوه. له دغه حمله وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤله پیژندل سوې وه. له دغه غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حمله زمینه برابر کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حمله پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکاري بل اخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای سول. خو له 19 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و، په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ائتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په 2-3 کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی وو او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2001 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ په دغه کې واوسیږو، په خپل وطن کې موږ ته اجازه راکړه چې واوسیږو. او ما د والی په حیث باندې ورته اجازه هم ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنې لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دته جوړ کړی چې دا باید د وطن نه ووځي او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه، بلکې د ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او د دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان له خپلو کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږ ورته خلاصوي او هغه یې په غیږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال شي، جنګ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل
سیاست مومنی. بالاخره لکم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکرات او تا دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي د شاغلي دای پر وژلو سخت خپه شوم، دا پیښه په کلکو ټکو غندم. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د الیاس دای خوږ زخمي لا تر اوسه په غوښونو کې انګازې کوي، خدای دې وبخشي. امین الحق حقانی لیکي الیاس دای د ازادۍ رادیو ډیر ښه خبريال وو. محمد قاسم څوک له هلمند لیکي محمد الیاس ته یو څړور خبريال وو، تل به حقیقت وایي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي د الیاس ته مرګ سخت خوښینه کړم. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي موږ د الیاس ته کورنۍ او ازادي رډو ته تسلیت وایو، دا د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار دی. حبیب توخی لزابل پراسته ولی اسمس که بلی موضوع تی شارکه بی اولی که در سر سلیب در کمیتی لنوی تاکل شبی مشغوارو چو روخته خدمات پراخ کری او بهتر کری. اسمت الله لزابل لکلی دی پشاجوی ولسوالی که شباران نوری. امین الحق حقانی لکی ده هلمن لناوی ولسوالی پسلگون و کورنی بیزای شویدی. اتل لزابل لکلی دی طالبان پا وحشت باور لری باید پا وحشت وزپل شدی. حمیده نظری لکلات لکی طالبان وحشت طلب دلده چل اسلامی ارزشتون و نخبره ده. او عبدالرحمن لکلی دی چه که چر تا پا افغانستان که چوک سول غواری نو باید تر هر سمخ که اوربند بوشی. کریم شایده ده غزنی نمقوره لکلی دی دشمن باید پدی پوشی چه دوی ده حقیقت وین که اشخاص پا شهادت هیچ کلا ده حقیقت جبه گونگ نکلی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د ویشتانو د تویدو مسلې ته ځانګړی شوی، خو ستولس